سی ورته ډیره ننګون کده.
زما په سر ګڼ شمیر خبریالان او خبریالان دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، ک ډیر ګټي ک کم ګټي، خو دلته حداقل خپل ژوند چاري سمبل کړي. د پاکستان د پریکړه زموږ لپاره ډیر زیات ننګون کده. افغانستان ته لیک دول د دغه افغانانو ژوند د سترګوخ سره مخ کوي، او دا ګواخ موږ یوازې امنیتي ګواخ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواخ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه واد کې مشتو د پیوار کاتلرون کو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخري نیټې پورې له دغه واد ووزي. مایهان جان د پیوار کاتلرون کې بل افغان خبريال دی. د د کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دوی هم په همدغه واد کې زیږیدلی دی. مایهان جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي، د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي، په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم دی، ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنلست دی، د خپل د را روان ورځو چې کوم دی، ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پیوار کډوالې کارت لري وای، هم د هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پریکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پریږدي، سخت اندېښمن کړی دی.
د پیوار کارتونو د استلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره پر رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبریالانه ورسنیس کارکونکي د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل دې پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه واد کې څومره د پی او آر کارت لرونکو افغان خبریالانه ورسنیس کارکونکي شته کر شمیر نه دی معلوم، خو د دغه کارت لرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه خودل شوی دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې حدا اقل زیان گالی او لخطر سر مخکسان افغانستان تستانه نکری. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنر یا یو این ایچ سی آر هم د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستن شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو په افغانستان کې د زړو بانکنوټونو یا زړو روپیو ستونزې ته د کابل ښار او یو شمېر نورو ښارونو اوسیدونکو وایي چې د زړو بانکنوټونو موجودیت ورته لوی سرخوګای جوړ کړی. خپل دوکانداران هم د ستونزې مني. دوکانداران وایي لانجه په دې ده چې دوی مجبور دي له پیرودونکو نه زړو بانکنوټونه واخلي، خو وایي چې بیرته کله بل پیرودونکو ته ورکین او هغه نتر اخلي او د کار دواړو دکاندارانو او ځایي اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړي. دا چې چارواکي څوایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
دکاندارانو څرلنجي کوي دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمه اوسیدونکو دا شکایت کوي چې دکاندارانو ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال سړي پیسې نه اخلي، خو په خبرې نه وي پیسې په بازار کې ډېرې کمی دي او د طالبان حکومت د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. د چې د موضوع د اساسیت له امله ونو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل
په رامیش کې زموږ نارینه تنخوا اخلي، ماشا اخلي، کور ته راوړي، ډېر نه چل پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي، نو په رامیش کې 2,000 یا 3,000 روپۍ سلګونه پنجایي ورکوي چې د غایز د استفادې وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکاندارانو ته ورکوو، دکاندارانو سره لانجې کوي، دا پیسې د استفادې وړ نه دي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه یې ارزان قیمت سیمې اوسیدونکو احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې اوس کاره دی خو ورو یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولېږوي. صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کې وي.
نه پوهېږم د دولت ولې دې لپاره کومه خاصه توجهونه کوي. صرافان سره زړې پیسې وي، هغه پیسې تاته درکوي چې هغه نو هېڅ د استعمال وړ نه دي. که کله مونږ جیب ته اچوو یو بل ځای ته ځو، هغې نه مونږ ګټه اخلو، دوکاندار ته ورکوو، دوکاندار یې مونږ نه اخلي. پیسې زړې
پلورونکي او دکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتینو سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
مشتریان زیاتره زموږ دکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو، خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله موږ له تجار څخه مال اخلو، هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي او وایي چې نوې پیسې راکړي. دولت څو ځله اعلان وکړه چې موږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلات ته د پای ټکی کړي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستي دي، خو پر ځای یې بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمن دي، همدومره یې ساتل ارزښتمن دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ورباندې یو شکل باندې جبري کړي ورباندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوی بله لاره دا ده چې د معاملو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي، خو سلګون، 50 کون، 40 کون او 10 کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډېر زاړه او راسته شوي دي.
اوریدونکو را سره پاتې شئ. په دې ټولګه کې به لږ وروسته په نوې ډیلی کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې له یوې لانجمنې تګلارې خبر شئ، خو اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې په تیره شاوخوا یوه میاشت کې 15,000 هغه کسان نیول شوي چې افغان پناه غوښتونکي بلل شوي دي. په دوی کې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي او هغه کسان هم پکې دي چې دریم هیوادونو ته د تګ دوسیه لري. د دې کډوالو د ستونزو په اړه پام وکړئ. د راپورټ
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیار وای په اګست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په غو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف پڼخ پور کړی ویلي چې اواز د اګست په لومړیو یا وشتو ورځو کې 4,300 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی، چې دا شمېر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3,400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 21 پورې ټول ټال 3,520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میاشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي ویدی. یو له دوی چې د موضوع د اساسیت له عملی ونه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسي کې ازادي راډیو ته وویل،
ما د پولیسو په پاکستان گرفتن او امر خود بردن د کمپ
د پاکستان پولیسو زمونی ولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشی مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته خوش کړم. که زه هم کورته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
مثلا انا آمدی ما بسیار احساس خطر میکنم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همون غوښتل نومې پر راپور کې اچي دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمیر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلې دي.
بسیار زش رفتارم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی یې بایومتریک کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه او یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شي وو پېښور ته ولېږدل
ولی بیومتریک کرده بودن با پشور شپ شدن.
دغه کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو لنیول او وستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې لږ دي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمیشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیا د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 1 پورې له 309 زرو ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو خبری مجله پای ته رسوو. روسای راپور اخلو هغه دا چې په نوی ډیلی کې د هند چارواکو هڅه وکړه چې دغلته شاوخوا 1 میلیون کوڅه ډب سپیل له منځه یوسي. خو د هندي چارواکو دغه اقدام د څارویو د ملاتړ له یوه بنسټ سره مخامخ شو او هغه بنسټ د دې اقدام په وړاندې عریضه وکړه او اوس دغه اقدام لغوه شوی. تفصیل اورو.
د هند سترې محکمې د اګست په 22مه له ډیلی څخه د کوڅه ډبو سپو د نیولو او لرې کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اګست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅه ډبو سپو د راټولولو لپاره 8 اونۍ وخت ورکړی و چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له غبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅه ډب سپي شته. سترې محکمې د اګست په 22مه په نوي حکم کې وویل چې کوڅه ډب سپي باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. 59 کلنی سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوڅه ډبو سپو پالنه کوي، خو دا عملي نه ده چې خلک د سپي خپلو کورونو ته یوسي او که ستونزه جوړوي ښه لاره یې همدا ده چې تعقیم شي. 40 کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه، د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړې زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمنځي چې مخته یې ورځي. په 2023 کال کې په ډیلی کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړ شوی و، خو یوه پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک دې پکې لیونی سپی داړلی وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه اولکه کسان پروسه شکال سپیو داړلی وو چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1.4 میلیارده ته رسیږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي. پټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 45 میلیونه کوڅه ډب سپي ثبت شوي دي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
آزادی ملمه
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د آزادی ملمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سیم ژوند دی اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب د دې له تاسو او خواجه اوریدونکو په ټوله جوړ وروش
کور ودان کور ودان. انیس له تیاتر او فلم سره مو سرنګرا به ټینګ سوې ده.
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفه ونرمندان څه پښتنه وکي په دې برخه کې نو وی 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 دای اوس دا کی سال ده کنه سلانګ ستو زما غیب هم څه وبوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کمپ کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چول داستا کردار دی دا کمپیوټر چې تبه څنګه موږ د شي درته ته په بل شي راکې نه چې په شنه پیږ کنه نو موږ به شي راکې ته په بل شي راکې نو هغه ول زنه په چې په هغه وخت اوس ما یېرم چې په هغه وخت ما هغه ول څنګه لو بولې په هغه وخت ما ته لاس کالدار یو چا جایزه راکړه په هغه وخت چې از ما ورو دي خوشاله ول دا ما شوم ډیر شکر وکړ.
یعنی دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کار دي څنګه څه چې ری دي څنګه غري دا فکر زما سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نه ویني و چې کوچ په شار کې دغه مو کوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولا د مې دې کار ته مخ کړ.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې؟
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غوښ خورسته بیا پسته وخت به زال تا دکان وتله مله تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سوه کما به د سو اکټ کاور کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورل ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا دا چاچ وادو دا د دې بیا یو ورو چې انورونه په راغتن کې ډاکټرانه د دې ورو بیا وها بهانه مې دي دا زموږ د وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوولو د دا دکان یو نو دا واده هم دغه کاسو دا دکاندار چې دا وادو انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ غوړو دی ویل چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دی اسې د ملګر دی او ساتيري د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مسی پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو نه په دې شانه باندې ډیر په دلم نو ماته دې زمې دلې په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې بی ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا په خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نسته په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه دې په تاسو سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاس زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو غمیز ده چې دا اوس موږ حالاند په شکایته یو ګور دا مجرتون از مرګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به از موږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواجه هیواد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند ګرځو. خبره په دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې زما پلار وفات شو، نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنگونو اوج، یعنی کوڅه په کوڅه جنگ و، مړي وو، ټپیانو، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرا کرا رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو، خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو، د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار، دا یو ډېر لوی کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کې، بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې، نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو، نور نو زما څخه بیخي مکتب پاتې سو، زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سرم په 2004 کال کې، ما سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړه. بیا هغه چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه، د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اوله ما خپل ایرانی کتابونه، ځینې کتابونه ما لوستې دي په دې برخه کې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې نشان په دا وروستي کې دغه کړي دي او لوستې دي، او ځینې شیان ځینې زده کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته، یو څه وروتله چې هغه شاه محمد یارمنو، او بل هم احمد جاوید عبید و، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې، او لادې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت چې نور. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه، که په کښته کچه وه، او که دا اوس الاندې دي، ټول اماتور دي بیچاره.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه، یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و، مسي جګړې وي په کندهار کې، دغه د جګړو وخت تر پیادي شي کوم کیسه دې پیاده؟
به خیر، زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جناخوال او بحثيات سي، او دا یو څه څه چې هغه موږ دلته راغلي را مهاجر شوي، اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي، هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي، زه ځم چې اولادونو ورسره اخیستی وم، زه که دلته راغلم د اولادونو د انډیا د پاره زه دلته راغلی یم، زه د خپل ځان د څه شو کوم معنی درلودي چې زه اروپا ته راسم، ما زه د خپل اولادونو د پاره، ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا پر ما باندې تېر شوی دی، دغه یو څومره چې موږ مهاجرو په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې، دغه خدای را باندې حسابي مور چې د په وطن کې موږ هر څه وخت تیر کړی دي، هغه که په جمهوریت کې و، هغه که تر مخه و، هغه که آفت و، که آفت و، زما د کشرتوب ټول ټوله په جنګونو، په مړو، په بمونو، په درابو درس کې پر موږ باندې تیر شوی دي. دغه وخت دي هغه ډېر، دغه وخت بېخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور، زه او زما کشر ورور تر لاس نیولي وو روانو، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وي، مسکینی وي، دا ډېر دغه نه وو، موږ دلته روانو. دلته د هغه وخت مجاهدین راله، پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل، هغه سړی داسې وویشتی چې وزار شو. زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاسې لکي، او دغه ورونه ځغسته چې اله سړی غزار شو، نه سړی ته ما ورځ وستل، او زه دا سړی ته ورلم په واقعیت کې، زه سړی د کشر شوم چې هغه بېچاره په دا سر ویشته سوی و، بېخي د کوپړۍ جلا و. په دغه وخت کې زه د ورته درکېږم، بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته دا سړی غزار و، او زه ورته ورلم، ورته ودرېدم، بیا څوک داسې ټکان کوي چې زما د سر سره داسې دغه راته ویلی، بیخي دا فلمی صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي، دا دروازه دا سره ته ویلی راته ضربکی چې دا تخچې ده، دا دروازه ټوټې راځي پر ما باندې، مشته زه په دا سړی دا اوس پر وزم به بیر څخه، او زما مور بغاری وی چې از ما زوی مو وشتي، او بیرته چې بیا کله ټکان آرامیږي او زره ولاړېږم زما مور ما خاطر زده زده مور خاطر زده یعنی مور چې ډېره هیجانی مو او په دغه کې ماته یو دسو چې په لا خراکې شو د شوز رقم د غرض کې خدای دی وو دغه وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې دا کې وستو مشتلی وای نه یاندا سه حالت دې ماشه نورم چې چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه بیا موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغلی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کلچآباد مې بل سیمه وو هلته چې مشکل وو ځانته مجاهدین د دغه مخ ته ناست چې د مسجد و مخ ته ناست چې او ماخستان دی موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي چې موږ په دغه مړو خېږو او په دلاره باندې زور د چا لنګوټه سره پرته د چا وینه بیږ د چا چې موږ په دمو کې زه بیرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو لاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نن شپه په کلچآباد کې بیرته شي سخته لاړ سي بیرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د کښو ځو کښنیانو د دغه په نیمه شپه بیرته راځو کور ته او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناست چو چې هلته جنگ دی دا د درېمې ناحیې ده کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی دی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کې ښځې ټوله په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو ته کښېنې مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان شوي چې داسې حال دی چې د باندې څوک نه ووځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون د افغانستان کورنو تاسو بهتر معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونه دی یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اړ د کور کې موږ یو د کور سره اړ یو ځکه چې پلانه یو وړه په بخوراکه نو دوی ورپورته کېږي د خپل د څا د خولې څخه سوروبۍ پیسلای او منګی اخلي هغه ورپورته کېږي چې کله هغه کس ته وګور کی د اخوا دې هم پر د تنجی وشتل کېږي او درب رلویژز موږ د غوتاکو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه زما مخت دا نو ډیر
د انی سب د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه ونه دا جنگونه نه واز د چپکندار کې بلکې فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړ یو نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه البته په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو شوونتي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې نو زه به چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحاتو کې هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به ریړي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شام کړی دغه جواری په خوا در شته دغه کې بیا یو بل ملګری راته وویل چې زه به خپل ملګری ته ووایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد داسې یو کونج و دا کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله دا جواری کې ما ښه پیسې پیدا کولې بیا وروسته مې دغه کوله دا دی ګول او ثوای موږ په کندهار کې نوې او ثوای د یخی به می د کاوه د مشمانو ته به می نه رنگ برنګ شربت پر چی په دوبي کې به می دا کار کاوه او په ژمي کې به می دا کار کاوه بس څه کې سیم د شپې دا کوله او مطلب مور ته نو چې نور ته مزوري و د شې مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته شو پورې زه د چلې ژمې او څو دا کې سره وانی دا خو نو شاینده نه لري بیا ما هلته د خامکتوزی کار شروع کړ د از مشتاز خلک چې دا از ځینې کسان کې د کاري ورته وایي ځینې خامت وزي ورته یا ګوند وزي ورته وایي بیا د چا سره هلته په جنوبي روډ کې ځالته شاګرد سولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې د ځینې شان درلود چې سر مې زده کوای سو نو په زرب د یوې میاشت کې زه د دې جوګا سولم چې زه افتیز موس دغه څه واخلم یا خپل کور زما ځي واخلم بیا شو بیا مې هغه کار تقریبا تر 2003 کال پورې لا کاوه او سره په څنګه کې مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ساشا نو بیرته وس تیاتر تراشو. تیاتر داس شاید سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته مې دې ته شاش پیلر او توای د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته نو ځکه کله واسه مو زه شاش پیلر یم یا ممثل یم نو دې راته وایي چې ولا دی وای شاید وای افسوس کو چې دلته دغه نسته په دا ځای کې ته وسی چې دلته دا زمينه نه ده مساعده چې ته دا کار نه وکړي. دا کوم سره ښارونه وی لکه هامبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو داس دا نه کبه وای بیا تا کولای شو چې دا خپل کارونه پر مخ بوز بدل تا شي نهسته. نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای شم چې دا غټ ښارونه ته لږ نو کې ورنږدې شم. نو ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په داس ځای کې خدای ته مېسته چې یو غټ ښار ته لږ څه ورنږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنا پردی تو وساس لانه ده سوی
زه نه پیشم که دایسه داز ما اخبه شخصی نظری ما تا هنر ده ارزای چی بس هنر دی
آه ده خدا
زه چی ارشای ده هر چه ده اوینم یوشه کاره کری بس ما تا دستایل وردی ما تا بیر پن نکی او خراب کار چی اگه کمی ده خپنی کمی ده پردی نه اگه تا با ناغه سویت خراب مالیمیش.
د هنر په برخه کې، د تمثيل په برخه کې، د دې لپاره چې اوس خواله رسنۍ سٹا یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي، په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سٹا چې لدی هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي.
زه دروم پیسره زه ډیر مادي څه سپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چاري پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته پیسره اسناد راوسته
دی افغانانو وبښې دی افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشاله ته واسطه ولا زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم. زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو متاسف نه بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاس ول چن زه نه پیژنم. زما عمر تقریبا 15 سال وش کولو ته رسیدم نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وادي
په هنر کې. خو عمر مهمه نه ده، خو دې ار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کله شي وایم خبرې بینوس
داخو خیر داخو اغسته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه، ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي، ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې، د تیاتر او فلم په برخه کې، او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو، غل افغانستان ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې، نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده.
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي سي دا خو شکار کوي.
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې و دغه د 1993 چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته وسدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده. به موږ کتل ما په هغه وخت کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې څه کړی دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو، فرار فلمو، صبر سرباز فلمو، د کندې زوی فلمو، ګرداب فلمو، هغه موږ نه پښیم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته وکتل او بلکې بار بار وکتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زده ځینې ځینې چې روسره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکت پکت یوازې یوازې په دغه پخوانی مومسلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي، نور تاسو باندې نه فضل صاحب لیدلی دي، او حاجی کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې هم نه لیدلی. د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سي په یو مجلس کې ما زه لیدلی دي، نور نو د کندهار ته تشریف راوړی او هغه بیا ځنه وم ستللی وم او بل ځای مسافر درلودی، نو دغسې یو حالت سره مسو نور مې نه لیدلی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاص ډول په کندهار کې چې خلکو سانې ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم، او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئلو سمج د کندهار د خپل په سلامت په ځلی صاحب یو شمو مسئلو اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت مسئلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیخي په کندهار کې. خو از ما سره په دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم مسئل پسې بیا سوټه یې راخستی، مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم. او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څرنګه مثلا سمره یې وینې؟
سمره په دې وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاهشاهی لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمې غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهی لیسې څخه نور درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشل د غنو سره علاقه درلوده، نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ. نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې، او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ. لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تخلص باندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول. او دا هغه ورسره شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار اډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ درازي چې وخاندو چې ورسره مې نوم بیا ورواړوي خوږه او ترخیم وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل. نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي، یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلینو ته څنګه وایي او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستدعی خاص ګواښي.
انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دی، د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي له جرمني ژب شکایت کوي، څنګه شبم څنګه سوي ده څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت کوم خو دا په دې شکایت لازم وایم چې نه بار ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان د پاره هم د ټولنې د پاره هم د خپلې کورنۍ د پاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانان به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاتې شې. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیری راڅه کېدله یا بغیر ازري یا دا یا ها دېرش فکر نه وشکې یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکي هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه رااله ما اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په استناد نه هغه باید چې ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه ولاړ چې دی بی آیس ورته وای بی آیس مې ونه کی او ا ټوایس ولم نو دا ټوایس سرټیفیکټ راکې او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی 1 چې ورته وای دا داسې سند دی چې دا ستاسو پاسپورت مو سره تړلی دی تاسو څو کارم بیا درکې دا خو کله چې ما دې ټول چې دا خو داس کیسه سو غادي ما ته چې سړي تدریس ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشت کډر زه منتظرم چې ځاین است په کورسونه کې پیروس چې کله ځای پیدا کیږي به ماته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شي ته دغه قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلیږي
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي چې کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبا ش سي دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کړم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی ان سي د بی 1 سند ز لاس ته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خپله ته هر کار چې تاسو به تر معلومی د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانی دم چې ما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره ته ولا هم زموږ وطندار هغه ته ولا دته کوم موټر اني سه هم غزاب دي چې خرڅې به درغله هغه غزاب دي نه نو دلته چې دې د عشان لکه څنګه چې سړی د باندې د خواڅ ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستاسو خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر سی بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم او بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که څنګه کې ونه اتمن به دا کتابونه دغه خو به خود لري د دې خو ډیر او وی فرهنګ دی د دې ډیر لري د دې په سلا د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله د ترسي زه زمون هلته ورڅخه نیم خو په خبرو کې مې په شل پیسه د باندې سر خلاصې شي وای نو د دې اکټو نه زړه مچ دي څنګه تمثيل کوي کله ناکله د زاسر دا وایم چې کاش زم د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هله ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مونږ برخه سره واخست
خوشاله اوسئ
شه برسه خوشاله اوسئ تاسو درشن ژوند په هله ډیر مننه سلامات
کې مستا